مشه د مشال ریډیو د یو بلی یو سات خبرونه سره داود خټک در سره مو په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د شاعر لیکوال او مصنف قیصر افریدی د ژوند او کار په اړه حال درک.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
اور دن کو دا مشال ریڈیو اخبارونی پا سبت شیوی ڈول تاستو درکو او دا غی وجہ دادا چھ مونگ یوش میر تخنیکی ستونزی لرو او تاستو دا مشال ریڈیو اخبارونی پا شارٹ ہوئے اوز نشے اوری دے او دا غسی تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د ایپ د لارې واورئ. نو ایپ سٹور ته ورشئ، الته مشال ریډیو اولی کې نارنجي رنگ ایپ به تاسو ته راشي. دغه د مشال ریډیو اپلیکیشن دی او د دې د لارې تاسو ټولې خبرونه په صفاتو کې اوریدئ شئ. دوه خبرونه ل شپږ نه تر اوو او د نهو نه تر لسو پورې دا نیخ په نیغه دي. اوس هم په دې کې تاسو ګډون هم موږ سره کولی شئ د یارانو مشال خبرونه کې، او د مشال ریډیو فیسبوک ته ورشئ، تازه ویډیوګان موندلی شئ. دغه د مشال ریډیو یوټیوب دی، د مشال ریډیو واتس ایپ دی، د مشال ریډیو ټویټر دی او انسټاګرام دی. هلته هم تاسو اکسونه ویډیو گان او تازه راپورونه ترلاسه کیدئ شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شئ. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس وخت شوی دی د اغرا پورچ په سر کې تاسو ته مونږ وی د مصنف او لیکوال او شاعر قیصر افریدی د فن او ژوند په اړه. دا راپور له کراچۍ د مشال خبريال نیاز علي خان جوړ کړی دی، او دا راپور په منځ منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو. نو تر پای را سره اوسئ.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه. نن په دې خبرونه کې زیم نیاز علي د کراچۍ نه. د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې تاسو د هیواد د بیلابیلو برخو نه د زده کوونکو، پوهانو، لیکوالانو خبرې او د هغوی د ژوند او د کار په اړه به تاسو خبرونه اوریدلې وي. خو نن په دې خبرونه کې زموږ سره میلمه دی د کراچۍ نه قیصر افریدی صاحب، چې د څو کتابونو مصنف هم دی، یعنی کتابونه هم لیکلي دي، شاعر هم دی. د پښتو ادب او ژبې لپاره دوی په کراچۍ کې بیلابیلې غونډې هم کوي، کار هم کوي. نو قیصر افریدی صاحب، د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو.
مننه کوم نیاز علی، ستاسو مننه کوم، ستاسو د ادارې هم مننه کوم چې ماته په خپل اداره کې یا د خبرې ادارې په توسط باندې د سوال او مکرر کړه. دواګو یې چې خدای دې تاسو د غسی روانه ودان لري.
خپل نوم قیصر افریدی دی کنا دا متخلص ته دا نوم څنګه کې خودو؟
نو ولدا بدرته مچدا یو ډرامایي غونې صورت حال دی. لکه چې زما خپل نوم چې دی بنیادی طور هغه پایاب دی، پایاب شاه. خو نو بیا د پایاب پورې داسې کیسې شته دي چې هغه که موږ دلته بیانوو ظاهره ده یو وخت به اخلي. خو په لنډه به دا درته ووایم چې په ابتدا کې چې کله ما د شعر و شاعرۍ سره علاقه پیدا کړه، نو ما به لیکل کول. خو هغه لیکل ما شعوري کوشش دا کولو چې د خلکو نه پټ وساتم، ګوښه یې وساتم. د هغې دپاره ما عملاً دا وکړل چې د قیصر په نوم باندې، د قیصر افریدی په نوم باندې ما لیکل شروع کړل. دا داسې وګڼه چې په سوسایټي کې یا په ټولنه کې یو فرضي نوم و، او زما د شاعرۍ دپاره هم یو فرضي نوم و. خو دا دی چې دغه فرضي نوم مخپوران دی دس یو مستقل دا دبینوم شکل واغستو چنن کس او گورم نو دیر خلق می ده کسی را پردی پنوم پیشنی و دا پای اپشا پنوم مانم می دیر خلق نا پیشنی
استاسو دا شاعری اڑخ طرف ترازو خداغی مخ کی تعلق مو دا کمی سمی سر دی کم زی کی وزی گی دلی او کراچی تا مو بیا سنگ را تگو کو بیا دا کراچی سنگ شوی
او ریدون کو تب اول خو تفریحی تور دا یادگیرن وکم چه دا اللہ خو جونده ایم پا دی نوم بانه ما خپل آغا جانلیک لیکل ایده یا جونلیک پا ورطو یا چنگ چی پا وردو که ورطا خودنوشت ویلی شی او دا طولی کسی ما پا آغی که بیان کرده هم دی که مثلا دا چال آست آغا کتاب ورشی نو آغی پا که آل تا قتل شی چونکه دلتا سوال ما خیطر آغل ایده نو دا آغی دا جواب پا تور بداوه ما چیز دا پیخور سر نجده نیم کبائلی سی ما پاگی کی بورڈ نو میں یو کلے دے پاگی کی پیدا شویم او دا علاقہ چھ دا دا اس چکل دا قبائلی سی میں دا دا غصر زم شوی
پختونخوا سره زم شوی او
پختونخوا سره زم شوی نو دا غینا پس دا دیتا چھ کم نوے نو مور کرے لے شو آغا سن خیل سب ڈویژن دے نو پلویا کے بزر دا ہوئے مچھ زمان دا سن خیل سب ڈویژن سره تعلق دے
کراچی تا مکل تگو کرو یا را تگو کرو او منګورو چې تاسو زیاتره ژوند مو دلته هم تیر کړو دا راته لګو یا اوریدونکو ته
کراچی داس یو خار دی چې کزو مې چې دې سره یوازې زمانہ زما د پلارم تعلق پاتې شوی دی زما د تر تر بورمور سره تعلق پاتې شوی دی او زمونږ د ټول خاندان ور سره تعلق پاتې شوی دی په دې لحاظ کله تله کله راغلی زم څو ځله کراچۍ ته تله راغلی یم خو په دې تلو راتلو کې ځینې حالات مخې ته داسې راغلل چونکې مسله په لویه کې معاشي ده نو کراچۍ ته مونږ د دې معاشي دغه دپاره تلو راتلو او په دغه تلو راتلو کی بیا ځینې حالات مخې ته داسې راغلل چې مونږ مناسب وګڼله چې مونږ دلته مستقل هم دلته کې سټل شو نو دا تقریبا چې څه 15 کاله کېږي چې زه په کراچۍ کې اوس سره د بچو سره د خپل کور مستقل دلته کې اوسېږم
چې دا 15 کالو راهسې په کراچۍ کې یو استاذ په څیر نور مونږ ډېر هم خلک د معاش لپاره کراچۍ ته راتګ کوي شاعرۍ طرف ته بیا ستاسو رجحان چې کوم دی هغه څنګه راغی د چا نه متاثره شوی کنه دا شوق مو څنګه پیدا شو
ما یو حوالہ مخکیم درکړی چې دا ټولی کیسې ما په خپل کتاب کې لیکلی دي خو دلته خبره بیا هم ریپیټ کوم دا زما په خیال سره د عیب خبره نه ده خو کراچۍ ته د راتلو سټل کې دو نمک کې د شعر او ادب سره زما تعلق پیدا شو دا تقریبا د 1980 مچ کوم لسیزه ده دا غي خبره درته کوم نو کراچۍ ته د راتلو نه وړاندې زما تعلق د شعر او شاعرۍ سره پیدا شو او هغه داسې دی چې هغه مرحله وار زما یو شوق پیدا شوی او داسې نه ده چې ګنی زه برای راست په شعر کې د چا نه متاثره شوی وم د دې نه مخکې زما د موسیقۍ سره یو شوق چلیدلی دی دغه موسیقۍ په هغه موسیقۍ کې بیا داسې دي چې زمونږ د سیمې ته به چې کوم مجلسیان راتلل په واده خادۍ کې نو هغوی به عموما دا و چې د ځان سره به چې کومې کیسې راوړلې او هغه کیسې به په میدان باندې اورولې مثلا د یوسف خان شیربانو کیسه مثلا د مومن خان شیرینې کیسه یا د توردل او شاهي کیسه دغه کسی چې دی دې سره به زما شوق را پیدا کېدو چې دا کسې زواورو چې دا کسې زول والم نو د هغې دپاره به زیاتره بیا دا و چې که څوک په پېښور خار ته تلو نو ما به ورته وی چې د کیسه خانه نه ما ته فلانې کیسې کتاب راوړه هغې به کتابونه ما ته راوړل ما به لوستل او دا دی چې دلته زه دام نه شو ویلی چې د هغې په لوستلو زه پوهېدم که نه پوهېدم ځکه چې اووم پورې مې سبق ویلی و د هغې نه پس ته بیا ما سبق پرېښی و خو دا یو شوقیه غونې کیسه ده چې زما مخې ته دا مسله ډو را پېښه شوې نه ده چې ګنې زه دا کتابونه لوستلی نه شم
زده کړې یا سبق ته بیا تر کومې پورې ویلی دی تاسو خبر وکړه چې ما چې کوم وخت کې به کتابونه راتلل نو زه هغه وخت کې یوازې په وم یعنی وم پورې مې زده کړې کړې
او دا حقیقت دی زه سکول کې رښتیا درته وایم ډېر قابل وم او د استادانو افتخار هم دومره هده پورې قابل وم خو وم ته چې زه رارسېدم یو خو د قبایلي سیمه یا نیم قبایلي سیمه داسې وي چې په هغې کې د سکول او د تعلیم د دې سیزونو اهمیت چې وي دا ډېر کم وي او په هغه وخت کې خو بېخي ډېر کم و یعنی اوس نه شپېته دوه شپېته کاله مخکې چې ته اندازه واخلې نو دا به وایي چې په هغې کې آزاد خیالي او اره ګردي دا سیزونه چې دې ته ډېر اهمیت ورکولی شي. بل غرایزه علاقه ده، پس په دې غرونو او رغونو کې ګرځېدل او دې سیزونو ته به هلکانو ډېر زیات رجحان ساتلو. نو د هلکانو په دې ګروپونو کې زم ورغلی وم، زما هم رجحان د هغې نه څه مختلف نه و. بس دا دی چې اووم پورې مې سبق وویې، د اووم نه پس ته زما نه سبق پاتې شو. خو دا یو ډېر عجیب اتفاق و شو چې هلته د نصاب کتاب چې دی هغه زما د لاس نه وغورځېدو او دلته د ادب کتاب زما لاس ته راغلو.
د اوومه پورې تاسو وایئ چې مونږ زده کړې کړې دي، که زه خطا کېږم نه نو شاید شاوخوا څوارلس کتابونه د پښتو ادب په اړه، د تنقید نګاري چې ورته وایي د هغې په اړه، او بیا په شاعرۍ باندې ستاسو زیاتره کتابونه چې دی مخې ته راغلي دي. نو اوس په خبرې وکړو ستاسو د شاعرۍ په اړه، چې په شاعرۍ مو څو کتابونه لیکلي دي او هغه مطلب که نمونه اورېدونکو ته مونږ لږ واخلو.
داسې ده چې زما تر دې وخته چې کوم چاپ کتابونه دي هغه ټول څوارلس کتابونه دي. بیا کوم ناچاپ دوه کتابونه چې دي که دا هم ورسره حساب کړو نو تر دې وخته ما شپاړس کتابونه لیکلي دي.
دوه نور کتابونه لکه چاپ کېدو ته نږدې دي، تاسو لیکلي دي؟
جی، چاپ کېدو ته نږدې دي. نو که هغه ورسره شي دا شپاړس کتابونه شول، او په دې شپاړسو کتابونو کې اووه مجموعې چې دي دا د شعر دي، د غزل دی او د نظم دی وغیرہ، او دا باقی نه کتابونه چې دی دا بیا د نثر دی. نو په نثر کې او په شعر کې، اوس د شعر په باره کې زه په خپل شعر باندې په خپل خو تبصره نشم کولای، خو دومره خو یو سړی هغه خود شعوري کو احساس لري د ځان سره. نو زه ګڼم چې نه مې پکې خپل وخت خراب کړی دی او نه مې پکې د اورېدونکي یا لوستونکي وخت خراب کړی دی. بس چې د وخت کمې غوښتنې دي، دغې غوښتنو سره چلېدلی یم او دغې غوښتنو سره اوس هم روان یم. د نثر د کتابونو به دا درته ویم چې زما یو کتاب د لیک او تخلیق په نوم چې کوم د نثر کتاب دی، دا په باچا خان یونیورسټۍ کې په نصاب کې شامل دی. نو د دې نه ته خپل هم قیاس کولی شي، اوس کوم چې ویورز دي اورېدونکي دي هغې هم قیاس کولی شي چې په نثر کې هم ما اصلي وخت نه دی ضایع کړی ځان ته، نه مې د لوستونکي وخت ضایع کړی دی، بلکې تر ممکن حده ما دا کوشش کړی دی چې زما کتابونه که د نثر دي که د شاعري دي هغه د یو داسې معیار ولري چې هغه تر څه وخته پورې خپل ځان په خلکو کې ثابتولی شي. نو دغه چې څه دي ستاسو په وړاندې دي، او په راتلونکي وخت کې به بیا راتلونکی چې کوم جنریشن دی نسل دی هغې به فیصله کوي، هغې په باره کې مونږ پیشګی ته ورسه نه شو ویلی.
ستاسو کتابونه که د شاعري دي او که د نثر دي، هغه چې د کتب میلې چې لګي د یا د کتابونو چې کوم نندارتون لګي په کراچۍ کې یا د هیواد په نورو برخو کې، مونږ په هغې کې هم لیدلی دي. اوس چې دا ډیجیټل دور راغلی دی، دی ستاسو په خیال چې کوم کاغذ دی یا چې کتاب دی په هغې باندې څه اثر غورځولی دی؟
بالکل، زه په دې معامله کې خبره کولی شم او هغه خبره کولی شم چې تر څومره حده پورې زه خبر یم یا پوه شوی یم. مسله یوازې دا د ډیجیټل د غم نه ده، د دې سره سره که مونږ د پښتونخوا حالاتو ته وګورو، چونکه زمون تعلق د پښتو ادب سره دی، زمون چې کوم کتابونه دي هغه د پښتو ژبې سره تعلق لري، او د پښتو ژبې که د دینه وړاندې کوم ګراوند وو یا د دینه پسته کوم ګراوند وي، نو هغه به هلته وي چېرته چې پښتو ژبه ویلی کېږي او لیکلی کېږي او خلک پرې پوهېږي. نو دې زمن کې مونږ پښتونخوا ته اشاره کولی شو، افغانستان ته اشاره کولی شو، سویلی پښتونخوا ته اشاره کولی شو. خو دلته مسله دا راپېښېږي چې څومره دغه پښتون بیلټ دی، په دې کې د تیرو پنځوسو کالو نه چې کوم حالات وچلېدل، دې حالاتو د کتاب چې کوم مارکیټ دی، د کتاب چې کومه غوښتنه ده یا د کتاب چې کوم اهمیت دی، هغه ډېر زیات متاثره کړی دی. نو چې متاثره کړی دی، یو مسله خو دا ده چې په نن وخت کې څومره پبلیشران دي، نو د هغې سره چې کله په دې ټاپې باندې ته خبره کوي، هغې درته اول ریزن دا مخې تک دي چې مارکیټ نشته، بازار نشته د کتاب.
نو پوښتنه زما دا وه چې ډیجیټل وخت چې راغلی دی، د دې د وجې کتاب کاغه د هرې ژبې دی، دا ګڼلی کېږي چې خلک یا زده کوونکي چې کوم دي هغه د وخت تېرېدو سره د دې نه لرې کېږي، یعنی د کتاب شوقین خلکو رجحان کمیږي.
بالکل، که تاسو په سوشل میډیا باندې دا صورتحال وکتلو، نو پلو یا پیمانه په دې حواله خبرې کېږي، تبصرې کېږي، او چې خبرې کېږي او تبصرې کېږي، د هغې مطلب دا دی چې په حقیقت کې یو صورتحال موجود ده او هغه صورتحال دا ده چې کوم سبب په خوا د کتاب نه زده کول کېدل نو هغه په کتاب پسې به د کوره بهر ته وتل غواړي بازار ته به تلل غواړي اوس په ډیجیټل نړۍ کې د هر څه د هر سړي سره په خپل جیب کې په خپل موبایل کې موجود دي نو د هغې سره په حقیقت کې نه یوازې ده چې د کتاب ډیمانډ چې دی هغه متاثره شوی دی کم شوی دی ځکه چې کتاب ته څوک هڅه نه کوي د کتاب په ځای باندې مثلا په نن وخت دا چیټ جی پی ټی او داسې شی راوتلی دی چې په داسې حالاتو کې چې تا سره یو داسې کتاب موجود وي چې هغې ته عالمي کتاب ویلی شي په هغې کې ستا د هر سوال جواب موجود وي تا ته درکوي هر قسمه معلومات درکوي نو زه دا ګڼم چې نه یوازې دا چې د کتاب اهمیت کم شوی دی بلکې مخ په وړاندې به د کتاب اهمیت نور هم کمیږي دا یو کیسه شوه دویمه خبر دا ده چې یو ادب وي یو ادبي کلتور وي په ادبي کلتور کې زموږ چې کمی عملي اهل زلی دي هغه شامل وي لکه تنقیدي اجلاسونه او مشاعره وغیره چې دي نو که زه لرې نه ځم او خپل دلته د جرس ادبي جرګې حواله درکړم
هم دغې له راتلم په کراچۍ کې به مخکې په وړاندې د جرس ادبي ټولنې لخوا چې کومې غونډې کېدي نو هغه خو په میاشت کې به یو ځل یا دوه ځلې کېدي ځینې خلک چې نور کم پوهان دي یا د ادب سره تعلق ساتي هغوی دا ګڼي چې دا غونډې اوس نه کېږي یا کمی کېږي نو دلته د خلکو لکه ستاسو په شان د نور چې دغه ټولنې کم غړي او دا غوی کمې دی که څه وجه ګڼل کېږي
بالکل د ټولو نه غټ چې کوم سبب مونږ ټاکلی شو نو هغه دا دی چې ادبي ټولنو ته د دې نه به مخکې چې خلکو حاضري کوله د یو خاص ادبي ضرورت تر مخه به کوله او د دې ضرورت تر مخه به کوله چې هغه خپل هم څه واوري او د بل هم څه واوري اوس دا آر یو سیز چې دی په فیسبوک کې اویلیبل دی
قیصر صاحب دلته یو دما اخلو یو سندره به واورو او اوریدونکو مې روي د سندرې رستو بیر ترازو قیصر افریدی صاحب چې په کراچۍ کې دی ډیر سره موجود دی هم په دې موضوع به په وړاندې سو
سنگ داد ادم کسا سنگ داد ہوا کسا سنگ داد ادم کسا دہرم کسا دزمزم کسا دغنم کسا سد چم کسا د کسی دنور پریگ دا کتوکڑ بس دسنم کسا دسنم کسا دسنم کسا دسنم سنم دسنم کسا دسنم کسا دسنم کسا تز خلکڑما کدی پریگ دما تز پریگ دما کدی خلکڑما پلکړما کدی پریږدما کد پریږدما کدی پلکړما تا چې پلکړم نو زګټم کیسا تا چې پریږدم نو زبلم کیسا کګټم کیسا کبلم کیسا کبلم کیسا کګټم ګټم دا کیسې د نورې پریږدار تو کړه بس دسنم کیسا دسنم کیسا دسنم کیسا دسنم سنم دسنم کیسا دسنم کیسا دسنم قصہ دسنم سنم دسنم قصہ تمام شولو اختتام شولو اختتام شولو جن تمام شولو جن تمام شولو اختتام شولو اختتام شولو جن تمام شولو چرا یاد شي دا غم قصه تر ما خام لکا د ماتم کیسه د ماتم کیسه دا د غم کیسه دا د غم کیسه د ماتم کیسه دا کیسه د نورې پریګی دا راتو کړ بس دسنم کیسه دسنم سنم دسنم کیسه دسنم کیسه دسنم کیسه دسنم کیسه دسنم کیسه
qissa da sanam sanam da sanam qissa da sanam qissa da sanam qissa da sanam sanam da sanam qissa
za غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اوري
اوریدن کو پدی خبرونه کی بیر ترازو د سندری رستو په کراچۍ کې یو او نن را سره لیکوال شاعر قیصر افریدی صاحب سے د دوی سره خبرې کو. ها قیصر صاحب مون خبره کوله چې کم د کتابونو کې یا په ادب کې په لیک لوس کې د خلکو رجحان کم شوی دی, تاسو دا غي وجوهات بیانول. آیا خلکو ته په نن زمانہ کې معیاري کتابونه ملويږي؟
تاسو دې چې کوم چرته خپل ادب علمی ادبیات سره مقایسه کوو دا کی معیار خبره کو, مثلا علمی ادبیاتو کې څومره ناولونه لیکل شوی دي, کم معیار لیکل شوی دي, افسانې دي, ډرامې دي, یا مثلا شاعری ده, نو هلته ډېر غټ غټ نمونه مخې ته راغلي دي, او هغه چې غټ غټ نمونه دي نو صرف د خپل معیار په وجه دي. نو د هغې سره مونږ ځان د مقابلې په تله کې خو نشو اچولی, خو بیا دا دی چې په خپل چاپرچل کې دننه مونږ دا هم نشو ویلی چې څه لیکلي شوي دي دا ټول اسې وخت ضایع کړی شوی دی, ځکه که مونږ دا خبره کوو نو دا به داسې وي لکه مونږ قدیم دور کلاسیک دور کې د خوشحال رحمان, حمید, کاظم خان, شهدا علی خان وغیره د دین نفي کوو. بیا چې جدید ادب ته راشو, ولسي ادبي جرګه وګورو, د هغې چې کوم مرستیال وو, قلندر مومند وو, سنور حسین کاکا جی وو, امیر حمزه خان شینواری وو, او داسې یو ډېر لوی شمېر خلک کې شامل وو, نو داسې وګڼه چې مونږ د هغې نفي کوو. هغه د دې لایق قلم نه دی چې مونږ د هغې نفي وکړو, ځکه چې هغې کار کړی, ډېر کار یې کړی, او ډېر د معیار کار یې کړی دی, او د هغې ځای نه چې دا سلسله روانه ده تر نن وخته پورې, زه دا ګڼم چې پښتو ادب کې کم کار شوی دی که د معیار که د مقدار په لحاظ باندې مثلا لږ هم وي, اگر چې لږ نه دی, خو د معیار په لحاظ باندې بیا هم زه دا ګڼم چې زمونږ کوششونه چې دي اجتماعي طور, نو هغه داسې هم نه دي چې یو یک سر دی د هغې نه انکار وشي یا د هغې حوصله شکنی وشي. زه دا ګڼم چې وخت په وخت پښتو شعر ته, پښتو ادب ته چې کوم لیکوال په لاس ورغلي دي, نو هغې لیکوالو ډېر په اخلاص سره او ډېر په مینه صرف د دې دپاره چې د ژبې دپاره کار کوو, دغه اخلاص چې دی دې هغې په ځان لږه تنګ تنده تیره کړې ده, هغې په نیمو وجود باندې کار کړی دی, خو کار یې کړی دی او ډېر د اخلاص سره کار کړی دی. نو زه ګمان کوم چې د هغې دې اخلاص ته په کار دا دی چې موږ د ډاډګرنې په نظر وګورو, د تحسین په نظر ورته وګورو. اوس ته اندازه کولی شي چې رحمت شاه صاحب یو نوم دی, یوازې دا نوم نه دی, دنیا ډېر خلک ډېر نومونه په ادب کې موجود دي, خو دې رحمت شاه صاحب که چرته د ژبې د ننګ او ناموس خبره نه وای, نو ده چې کوم د غربت ژوند تیر کړی دی, او د غربت په دې ژوند کې ده چې کوم څه لیکلي دي, او د څومره لوړ معیار لیکنې کړي دي, نو هغه په حقیقي معنی کې زموږ نه د داد دغه غواړي, او دا حق لري چې هغه ته داد ورکړلی شي. دا دی چې که د دې سره زمونږ معاشي صورتحال تړلی وی, زمونږ هغه معاشي لالچ یا حیرس ورسره تړلی وی, نو دا امکان دی چې ډېر معیاري کار هم شوی, خو دا امکان دی چې ډو د سره معیاري کار شوی نه وی, ځکه چې بیا به هغه د ژبې د اخلاص مسله چې ده هغه به زمونږ په ادب کې نه محسوس دی. اوس زمونږ ادب چې دی که ډېر دی که لږ دی, که معیاري دی که غیر معیاري دی, خو په هغې کې دا یو عنصر چې محسوسېږي د ژبې سره د ادب سره د اخلاص, دغه عنصر زه ګڼم چې دنیا په ژبه کې ډېر کم دی.
زما پوښتنه دا ده چې په اوسني وخت کې زمنګ ځوان کل یا زمنګ د جبی ویونکي خلک د خپل جبی یا د ادب نه نوی ځوانان به خبره پاتې کیږي, یعنی دې طرف ته دا غوی رجحان ډیر کم دی, په خصوصي توګه کمنګ په کراچۍ کې خبره وکړو چې دا د پاکستان تر ټولو غټ خار دی, او هغه خار دی چې پښتانه پکې میشتي. نو دلته تاسو یا داسې نور هم لیکوالان چې د پښتو ادب جبې لپاره کار کوي کتابونه ولیکي هم, نو منګه د ګوتې په بند شمارل شو چې څو خلک دي چې هغه دا کتابونه دلته لولی زیاتره کتابونه بیا موږ یا خیبر پختونخوا یا زمون د بلوچستان چکم پختون میش تسیم دی التا یا افغانستان ته یا بهر نړۍ کې چې هم سونه خلق دی هغوی ته لیګو زما پختنه په دې اړه باندې و چې په کراچۍ کې خلق د خپل ژبې یا د دې ادب نه د لری کېدو تاسو سره علت ګڼئ
زما خیال چېستا دا سوال چې دی د دې دوه پورشنه وي دوه برخې وي یعنی اولنۍ برخه کچرې موږ د پختونخوا سره نسبت کو اغل ته کوم صورت حال ده د نوی کول او بیا د ادب سره د کمټمنټ نو زدا ګڼم چې نوی کول چې ده د پخوا په نسبت اوس په نو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب طرف ته ډیر زیات مایل شوی ده دا غیس وجوهات شته دي په هغه کې د ټولو نه غټه خبره خدا ده چې زمونږ په سکولونو کې په کالجونو کې په یونیورسټو کې چې کوم پروفیسرز دي یا ډاکټرز دي او په هغه کې چې کوم پروفیسران او ډاکټران مثلا د خپلې ژبې سره د خپل ادب سره تړلی دي نو د هغې د لاندې چې څومره مثلا سټوډنټس وي شاګردان وي دا یو قدرتي او نفسیاتي غونې امر دی چې د خپل پروفیسر هغه اثرات چې دي نفسیاتي اثرات هغه په شاګردانو باندې خامخا غورځېږي نو زه دا ګڼلی شم چې د یو پروفیسر لاندې لږ تر لږه 50-60 کسان نوي هلکان داسې وي چې هغې د دې ژبې او ادب د طرف ته راغب کېږي همدغه وجه ده چې په نن وخت کې ته کتلی شئ که په خبر کې کالجونه یونیورسټۍ دي که په ملکنډ کې دي که په مردان کې دي که په چارسده کې دي په هغې کې نوي زلمي چې دي هغه ډېر په دلچسپۍ سره او ګرم جوشۍ سره لګیا دي څوک پښتو کې ایم فل کوي څوک پښتو کې ډاکټر جوړیږي نو خبر دا ده چې زه کم از کم د دې حالاتو نه مایوس نه یم زه دا ګڼم چې نوی جنریشن چې دی هغه مخې ته راځي هم را روان هم دی او دا نوی جنریشن چې دی دا به ځان سره په دې خپلو زړونو او دماغونو کې نوې مطالبې راوړي نوې غوښتنې به راوړي هغه غوښتنې به د دې خپل ادب نه کوي او کوشش به کوي چې که هغه غوښتنې په دې ادب کې کمې وي چې هغه غوښتنې دې را پوره کړي دا یو خبره شوله د کراچۍ مسله بیا داسې ده چې هغه د پښتونخوا نه مختلفه ده
کراچۍ مسله د پښتونخوا نه بېله ده
بېله ده مختلفه ده د هغې یو وجه دا ده چې که څه هم اوس دلته کې هغه د ډومیسایل کیسه پیدا شوې ده او د ډومیسایل په بنیاد باندې مخ په وړاندې دا کېدای شي چې موږ مثلا سند ګورمنټ سره کینو دا غیر د خپل ژبې د خپل ادب د ادارو د قیام وغیرہ خبر وو خو د دینه مخکې د دې خبرو گنجائش نه وو چې نو نو گنجائش به کله پیدا کیږي زه ګومان کوم چې اوس په دې وخت کې دا گنجائش نشته چې موږ د راپاسو د سند ګورمنټ نه دې څه قسم مطالبه وکړو په نږدې روان وخت کې بیا دا دی چې مثلا سند ګورمنټ کا زمونږ د ډومیسایل غوښتنه کوي نو چې کله موږ د ډومیسایل ضرورت پوره کړو د هغې په بنیاد باندې موږ سندي شهریان شولو نو په حیث د سندي شهري بیا زه هم دا غوښتنه کولی شم چې صاحبه زما ژبه چې ده هغې ته دې په هغه نظر وکتلی شي په کوم نظر چې دلته اردو ته یا سندي ژبې ته کتلی کېږي همدغه شان د ژبې سره د ادب مسله تړلې ده نو چې د ژبې مسله حل کېږي ورسره به د ادب مسله هم حل کېږي د ادب مسله چې بیا حل کېږي دلته اکیډمی دغه کې راتلی شي یا څنګه چې پېښور کې دغه دی دا پښتو بورډ دی دغسې بورډز وغیره چې دي هغه هم راتلی شي خو دا به وخت هم اخلي او لا پکې وخت شته دی پښتنو خپل ځان دې سیس ته لا نه دی جوړ کړی د هغې غټه وجه دا ده چې پښتانه دلته صرف د مزدورۍ دپاره راغلي دي او د مزدورۍ نه بیا هغه خلک چې د خپل ژبې او ادب سره د دې یو کمټمنټ دی یو جذبه ده یو همدردی ده نو دا څومره کار چې دلته کېږي که هغه لږ دی که ډېر دی خو هغه داسې دی چې دا پښتنو سره چې کوم اضافي وخت وي د خپلو معاشي سرګرمو نه زیات چې د هغې سره کوم وخت وي په هغه زیاتي وخت کې کار کوي او دی د ژبې دپاره څه نا څه خپله اساسه چې د هغه په ریکارډ باندې پرېږدي هغې کې مونږ دا ویلی شو چې اوس یوازې جرس د بیجرګه په 13-15 کالو کې چې جرس د بیجرګې کوم کار کړی دی په حیث د جرګې یا د دې جرګې په توسط کوم کتابونه دلته چاپ شوي دي نو هغه په شلګونو کتابونه چاپ شوي دي او ښه معیاري کتابونه چاپ شوي دي افسانې پکې راغلي نظمونه راغلي دي غزلونه راغلي دي خاکې راغلي دي داسې نور ډېر نو زه دا ویلی شم چې په کراچۍ کې څوک چې کار کوي هغوی کار کړی دی او هغوی کار کوي دا بېله خبره چې د هغوی سره هغومره وخت نشته څومره چې ورته پکار دی. ان شاء الله مخ په وړاندې به داسې حالات هم راشي چې دی به وخت پیدا کړي او نور به هم ډېر کار وکړي.
مننه د مشال ریډیو اوریدونکو. قیصر افریدی صاحب را سره موجود دی چې د خبرې کولې. دلته یو دما اخلو او د دمی رستو بیا بیرته راځو.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال رادیو اوریدونکو د سندری رستو بیرته راځو. قیصر افریدی صاحب چې لیکوال دی، شاعر دی، ډیر سره موجود دی د کراچۍ نه. د سره مخبري اترې کولې د دوی د ژوند په اړه، د دوی د کار په اړه. قیصر افریدی صاحب، مونږ خصوصو خبري واورې دي، که خپل کلام یا سو شعرونه اوریدونکو ته وړاندې کی نو اوریدونکو به هم مزه واخلي.
ډیر ښه ده نیاز علي صاحب، ستاسو عمر دی او ماته منظور دی. اوریدونکو ته به یو غزل واورم، هیله من یم چې خوښ به شي.
مننه
د غزل مطلب عرض ده
زغلې شویم
سووایم کغلې خیم زغلې شویم سووایم کغلې خیم مکالمشم کپخپل زړګی لیکلې خیم او شعر دې لګ بزهم پدې زمکا ځان زباتنه وکړم لګ بزهم پدې زمکا ځان زباتنه وکړم لګ د وریزو د حجاب نه راوتل خیم
لګ د وریزو د حجاب نه راوتل خیم
او د خپل وجود د خرسانه مې اراده نشتله د زمانه پدرنو تلو ناتلل خیم
د زمانه پدرنو تلو ناتلل خیم
خو یو ورځ درته وې چې خبر واوره زلا تروس درته وګیم وګنیولې خیم او پخپل مون قدردانی د خپل ځان نه کوله رازه شکمار ستا پلاسو شوکېدلې خیم او فریب زده خلوصا بل چاته بحال نه وای د خپل ژبه په لوزونو راتړلې خیم او مقتدا مړه په چوکی چوکی درد مې گزارن نه کیږي زده کیسر غوندې دردونو کې پیرلې خیم
ډېر مننه قیصر افریدی صاحب کو یو بل کلام اڑان دی کی اور دن کو تا ډیر خون بو کی ډیر خون دی مونږه واغستو
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینه وکړه کمینه کان دے د قیصر پشانی مینه وکړه
یو زل بیا دا
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینه وکړه کمینه کان دے د قیصر پشانی مینه وکړه او بیا د بیلتون سواره دی راشي تا دی وغورځوي ته خود څړکه او پر هر پشانی مینه وکړه او د علم څوک به راټیټه شي او څپ په دیکړي یو زل د چا سره د غر پشانی مینه وکړه
واه
مننه او د خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشنده خپل کائنات سره دنمر پشانی مینه وکړه
واه واه
او ساحل تراشه خوسینه ته دی واپس وګرځه چپه چپه د سمندر پشانی مینه وکړه او شعر د یوې جلکې پرون د خپل مینې ځوان ته وایل اوس چې مین شوې نو د نر پشانی مینه وکړه د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ لبیا روان یم ما سره خاص د پیښور پشانی مینه وکړه
قیصر صاحب دا کل به وای
د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ لبیا روان یم ما سره خاص د پیښور پشانی مینه وکړه او قیصر پام چې سوداګانې دې راپرې نه باسي خپل وګو سره د سر پشانی مینا وکړه
په اوګو سره د سر پشانتی مینا وکړه مننه کیسر اپریدی سے ډیر خوندور شعرونه تاسو وړاندې کړه ک یو غزل یا شعر بل اوریدونکو ته وای نو ډیر مننه بای تاسو د پښتو ژبې ادب لپاره کار د چانه هم پنا نه دی او اوریدونکو د دینه ډیر خوند اخلي
نیازلی سب تاسو امر دی پس سر پسترګو هیڅوک درته ناراضی پخپل به یوړي
هیڅوک درته ناراضی پخپل به یوړي
هیڅوک درته ناراضی پخپل به یوړي ژوند و چن وړای دا تر ګوګل به یوړي ژوند و چن وړای دا تر ګوګل به یوړي او غم د سر وخته دی هر وجود په خایسته وی
غم د سر وخته وی هر وجود په خایسته وی
غم د سر وخته دی هر وجود په خایسته وی تل بده پسر وی تل تر تل به یوړي
تل بدی پسر وی تل تر تل بای اوڑی
او گرانی پا دی خلکی دی خبر وی او غنچک دی گرانی پا دی خلکی دی خبر وی او غنچک دی تا تمی ساتل دی خکل بای اوڑی
تا تمی ساتل دی خکل بای اوڑی
تا تمی ساتل دی خکل بای اوڑی او دی کسو گلان دی پیغامونو دی تڑلی
دی کسو گلان دی پیغامونو دی تڑلی
دے کے سو گلان دا پیغامونو دی تڑلی سپک خون دے پارسل لے تر کابل بے اوڑے
سپک خون دے پارسل لے تر کابل بے اوڑے واہ
اور شیر دے دلتا فسادی بیانیے دی وارد مشے دلتا فسادی بیانیے دی وارد مشے موم خول گئے براوڑے اور شڈل بے اوڑے
موم خول گئے براوڑے اور شڈل بے اوڑے
اور سیور خودیو سا در سر سحر انور دا سور خود یو سا در سر سحر انور دا مڑ چی دن مرو نکڑی نو حالا بای اوڑی
مڑ چی دی مرو نکڑی نو حالا بای اوڑی
حالا بای اوڑی او ولی در نو پختم چی چا تور روانی
ولی در نو پختم چی چا تور روانی
ولی در نو پختم چی چا تور روانی لاس کی دی ڈالای دا تر محالا بای اوڑی
لاس کی دی ڈالائی دا تر محل
بایوڑی مڑ مشی کیسرا پا غزل استڑے مشی
مڑ مشی کیسرا پا غزل استڑے مشی
مڑ مشی کیسرا پا غزل استڑے مشی پیٹ دا ازل دے تر اجل بایوڑی پیٹ دا ازل دے تر اجل بایوڑی
پیٹ تر ازل تر اجل بای اوڑی ډیر مننه قیصر اپریدی صاحب د وخت را کولو د مشال لیډو اوریدونکو تاسو دا قیصر اپریدی صاحب کلام په خپل دغه نه اوریدو دلته یو د ماخلو یو سندرب ورو او بیا بیر تر ازو
شطور پہ گیا بنا اور دے زل گیا بنا اور دے زل گیا
زل گیا مینا اور دے زل گیا لائے دمر گیا چھپ تھا میں نے دما مینا اور دے زل گیا مینا اور دے زل گیا
مشال ریڈیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو به تر ازو پدی خبرونه کې تاسو اورئ چې لیکوال شاعر قیصر افریدی صاحب را سره موجود دی د کراچۍ نه. قیصر افریدی صاحب تاسو چې څنګه خبرې وکړې نو یو هم متدا پته لګی چې تاسو کتابونه چې دي هغه زیاتره د شاعرۍ په باره کې دي او بیا په هغه کې ځنې د نثر هم شامل دي. آیا په افسانی طرف تاسو رجحان چې کوم دې تل دې پاغه تاسو لیک کړه دې او کنه دې کړه کپدی اړه او دونکو ته وای؟
بالکل نیاز علی دا ډیر ښه سوال زکه دې چې د دې سره زما څه خبره تړلې دي. نو هغه خبره چې زما سره تعلق لري یا زما د هنر سره تعلق لري یا زما د هنري وارداتو سره تعلق لري نو ولی دغه خبرې زما دوستونکو اوریدونکو ته ونه رسیږي. دا حقیقت دی چې زما اوس یو مسوده تیاره ده د افسانو چاپ شوې نه ده، خو نږدې وخت کې امید لرم چې چاپ شي. اوس بنیادی سوال دا دی چې د افسانې سره زما رشته چې ده دا څنګه پیدا شوه. نو دا ما د دې کتاب ابتدایي خپلو خبرو کې هم لیکلي دي. دا یو ډېر عجیبه غونډه کیفیت دی، شاید زما شخصي کیفیت وي، شاید د نورو لیکوالو هم دغسې کیفیتونه وي، خو زما د ژوند او زما د فن په ما کې یو ډېر عجیبه عادت تا دی چې یو شی، یو خبره، یو کار زما د منصوبې برخه نه وي، د پروګرام برخه نه وي. یو ناګهانه په اضطراري ډول زه یو څیز ته لاس واچوم دا عارضي وخت دپاره، خو تر څو چې هغه عارضي لمحې ختمېږي دغه کار سر زما لاس او اعصابو او نفسیاتو دومره منلی وي چې مخ په وړاندې بس ماته خوند راکړي. نو دا د افسانو کتاب هم دغه سو دی کې یو کیسه داسې ده چې هغه ما په هر حال لیکل غوښتل. هغه که د افسانې د معیار مطابق وي که نه وي، خو ما وایي چې دا دی د کاغذ احاطې ته راشي. هغه چې ما ولیکله شل یوویشت صفحې ته جوړې دی، د هغې نه پس ته زما د مزاج ما ته داسې یو دغه راکړو چې نو که ته دا لیکلی شي خو ته نورې افسانې هم لیکلی شو، نو بیا نورې ولې نه لیکې؟ نو په دې تېر لږ غوندې وخت کې ما سره روغ څوارلس افسانې لاسته راغلې. هغه څوارلس افسانې نورالامین یوسفزي چې د افسانې ځان له یو نوم دی هغه پې سریزه لیکلې ده، او ما سره اوس په تیار حالت کې پرتې دي د مسودې په شکل کې، او هیله من یم چې یو څه وخته پس څه بندوبست به د چاپ وشي. نو دا د افسانې په باره کې ستاسو د سوال هغه جواب و.
نو که اوریدونکو ته ووایه چې مطلب وخت ورکول خو ډېر ګران کار دی چې ستاسو د افسانو چې کوم د مجموعه ده یا د کتاب دی، دا تر کوم وخته به هغوی ترلاسه کولی شي یا مارکیټ ته چې کوم دی راتللی شي؟
داسې ده چې زمون خپل چې کوم شخصي او ذاتی معاشي حالات دي، نو هغه خو موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د کتابونه هم لیکو بیا د کتابونه چاپ هم کوو. زه د کلاسیک خپرندویه ټولنې د مدیر نعمت الله صدیقي د هغه د مینې منندوی یم چې زما زیاتره کتابونه هغه چاپ کوي، خو که د هغه نه پاتې شي نو د هغه دومره دلچسپي پکې ارومرو وي چې که هغه وس رسېږي نو نورو پبلیشرانو سره چا سره خبره وکړي او کوشش دا کوي چې زما لیکنې چې دي چې هغه بې چاپه پاتې نه شي. نو دا ظلم د هغه سره زما چې کومه پرېکړه شوې ده په همدې خبره شوې چې هغه ماته وایي چې بس تا مسوده تیار کړه، ستا کار تر دې ځای او ستا کار ختم شو، د دې ځای نه مخکې زما کار دی که زه یې خپله کولی شم او که بل چاته سپارښتنه کوم، خو دا کار به په څه نه څه صورت کې و. نو فعلاً بس هغه ته په انتظار یم انشاءالله.
منګ هم هیله من یو چې ستاسو د افسانو دا کتاب یا دا مجموعه زر تر زر منګ ته او نورو اوریدونکو ته او د دې مینوالو ته ترلاسه شي. قیصر اپریدی صاحب، په کراچۍ کې د مختلفو بیلابیلو ژبو چې کومې ادبي ټولنې دي داغوی لخوا چې کوم پروګرامونه کیږي، پښتو ژبه یا ادب پکې تاسو په کوم سټیج باندې نهي یا څه ګڼئ چې ډېر پروګرامونه کیږي لیک کیږي یا هغو نه ځای ورته ورکول کیږي کوم چې نورو ژبو ته ورکول کیږي؟
والا دلته کې د نورو ژبو خبره چې تر څو ده نو زه ګڼم چې پنجابي یا بلوچي یا سرایکي دا ژبې خو د ټولنو په حواله د ادبي کار او کردار په حواله په میدان کې دومره نه ښکاري. ظاهره د اردو ژبه ښکاري، هغه د دې ملک ادارتي ژبه ده، دفتري ژبه ده، نو د هغې اهمیت چې دی هغه په خپل ځای د یو ضرورت په طور هم شته. بیا سندي ژبه ده او سندي ژبه چې دا د سندیانو ژبه ده دا دلته په نصاب کې وجود لري او کومه ژبه چې نصاب ته دننه شوه د هغې څه نه څه شکل کې هغه اهمیت چې دی د وګړي په شکل کې هغه مخې ته راځي. او د سندیانو د ټولو نه ښه خبره چې د ژبې په باره کې د هغه دا ده چې هغوی د ژبې سره مخلص دي، ژبې ته اهمیت ورکوي، ژبه زده کوي، لیکل زده کوي، ویل زده کوي. همدغه وجه ده چې هغې خپله ژبه نصاب ته هم رسولې ده. نو دلته کې چې تر څو پورې د پښتو خبره ده، پښتو ظاهره ده چې هیڅ قسمه اداره نه لري کراچۍ کې. دغه شخصي ټولنې چې دي دغه دي کار کوي او دام داسې نه دي چې ګني مثلا دې ته چرته سرکاري سرپرستی حاصلوي، بس دا دلته چې کوم خواران مزدوران دي د هغې د خپل وخت او د خپل جیب نه چې کوم څه زیاتی کوي نو هغه د ژبې ته ورکوي
خپل مرسته ملاتړ باندې د هر څه کوي دلته په کراچۍ کې.
بالکل همداسې ده. بیا دلته داسې وي چې لکه آرټس کونسل دی په هغې کې پروګرامونه کیږي یا مثلا کال په کال ادبي میله وي وغیرہ وغیرہ، نو په هغې کې دا وشي چې پښتو ته سرایکې ته هندکو ته د نورو ژبو ته چې کوم وخت ورکولی شي، ظاهره د اردو ته خو زیات وخت ورکولی شي، د نورو ژبو ته بیا یو ګنټه وخت ورکولی شي، یو ګنټه وخت پښتو ته هم ورکوي. خو دې زمن کې زه بیا زیاته ډیپ یعنی ژوره تبصره ځکه نه شم کولی چې د پښتو دپاره دغه پروګرام دغه موضوعات ټاکل دا نو بیا د چا کار دی. دې زمن کې مونږ هیڅوک هم په اعتماد کې نه اخلي نه یې اخیستلی یو. زیاتره دا دی چې د پښتونخوا نه اباسین یوسفزی چې دی نو هغه دغه زیاتره رابطې د هغه سره کیږي، ظاهره د پروګرام به هم د هغه لخوا ټاکلی کیږي او مونږ ته بیا زه پکې یو دوه ځله شریک شوی یم، نو مونږ ته بس موضوعات راکړي چې په دې موضوع باندې به ته خبره کوې، نو بس چې کومه موضوع راکړي په هغې باندې خبره وکړو، هغه هم بیا په اردو ژبه کې کول وي، په پښتو کې نه وي، بس صرف لټر موضوع چې د هغه پښتو لټریچر وي.
دلته چې کوم پښتانه میشت دي هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي چې خپله ژبه مورنۍ ژبه باید هیره نه کړي، خپل ماشومانو ته دا یاد وساتي؟
ولې هغوی ته پیغام ورکول به صرف دا وي چې هغه یو شاعر دی د پښتو نشم ویلی نوم یې رانه دی وخت هیر دی، خو د هغه یو شعر دی چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. نو سمه ده مونږ د کراچۍ غوندې په یو داسې ښار کې اوسېږو چې دلته کې ډېر زیاتې ژبې په چلن کې دي، زمونږ په لارو کې، په کوڅو کې، په بازارونو کې، د دومره ژبو په منځ کې خپله ژبه قائمه ساتل، باقي ساتل، خپله ژبه نه هیرول دا یو ډېر لوی ازمیښت دی، یو ډېر لوی جد و جهد غواړي. او دا جد جهد چې دی هغه په کراچی کې میشت چې کوم میندې او پلاران دي دا به هغوی کوي چې خپل بچي یعنی ظاهره ده په لارو کوڅو کې هغوی به چا سره پنجابۍ کې خبرې کوي چا سره به سندۍ کې خبرې کوي نو سندي به پې غالبه کېږي پنجابي یا اردو به پې غالبه کېږي اوس د دې غلبې په نتیجه کې کچېرې دا وشي چې د هغې هلکانو د لاس نه خپله ژبه وښویږي نو دا به بې کمالي وي دا به لوی نقصان وي او که دا وشي چې نورې ژبې دې هم زده کړي خو د نورو ژبو تر څنګ خپله ژبه دې هم ورته زده وي نو بیا په کار دا دی چې په کورونو کې خپل بچي د داسې یو عادت سره مخ کړي چې هغې دا خپله ژبه چې ده دا په هیڅ صورت هېره نه شي. نن سبا د میډیا ذریعې هم ډېرې دي، رابطې هم ډېرې دي، سوشل رسنۍ هم ډېرې دي، که یو څوک وغواړي نو د هغه نه هېڅکله هم خپله ژبه نه ورکېدی شي او نه تیارېدی شي. دا زما پیغام دی.
ډېره مننه قیصر افریدي صاحب مشال ریډیو ته د وخت راکولو. اورېدونکو زموږ د نننۍ دا خپرونه به دې ځای پای ته رسي. موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سلور پنځه کلا پسته